بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. دا مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو دا خبرونه زه رضوان مراد وړاندې کوم. د دې خبرونې تخنیکی چارې امان الله امیر صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې اوري چې د ناټو سرمنشي وایي د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په سمانۍ غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کیږي او د افغانستان له امنیت سره به د دې تړون پر مرسته ټینګار وشي. دا هم اوري چې ځینې پاکستانی رسنۍ وایي چې طالبان د افغان حکومت د سولې له پروسې سره او له افغان حکومت سره د سولې خبرو لپاره چمتووالی څرګندوي. د نړۍ په خبرونو کې بیا اوري چې د ایران ولسمشر وایي دی ګمان نه کوي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به له نړیوالې ټولنې سره اټومي موافقه له منځه یوسي. خو په سر کې رحمت الله افغان د افغانستان د دې سات له مهمو خبرونو سره.
سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. اجرائیه رئیس وایي د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره اړینه ده چې د سیمې هیوادونه د افغان حکومت د وړاندیزونو مطابق همکاري وکړي. بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي د کورنیو بې ځایه شویو ستونزو ته د رسیدګۍ لپاره ځانګړی چمتووالی نیول شوی او د کندوز سیمې چارواکي وایي چې د دغه ولایت د قومونو او قبایلو چارو رئیس ډاکټر عزیز له دوو تنو سره د ماین په چاودنه کې ټپي شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. اجرائیه رئیس وایي د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره اړینه ده چې د سیمې هیوادونه د افغان حکومت د وړاندیزونو مطابق همکاري وکړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي تدماچي اماموتو سره په لیدنه کې وکړې. د اجرائیه ریاست لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه لیدنه کې دواړو خواوو د هند په قربتوب د آسیا د زړه هیوادونو د کانفرنس په اړه هم خبرې وکړې. بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي د کورنیو بې ځایه شویو ستونزو ته د رسیدګۍ لپاره ځانګړی چمتووالی نیول شوی. وایس برمک نن په دې اړه مشرانو جرګې ته وربلل سوی و او په دې اړه یې د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. یوازې په شپږو ولایتونو کندوز، فراه، بغلان، هلمند، ننګرهار او روزګان کې په تیرو څلورو پنځو میاشتو کې څه کم 300 میلیونه افغانۍ د دولت له بودیجې منظور شوي او انتقال سوي دي. خاغلی برمک زیاتوي چې کورنیو بې ځایه شویو ته مرستې رسېدلې او همدارنګه هغوی ته د ژمي په موسم کې مواد د ولایتونو په ګودامونو کې ځای پر ځای سوي دي. د کندوز سیمې چارواکي وایي چې د دغه ولایت د قومونو او قبایلو چارو رئیس ډاکټر عزیز له دوو تنو سره د ماین په چاودنه کې ټپي سوی. د کندوز د امنیت قوماندانۍ د مطبوعاتو مسؤل هجرت الله اکبري رسنیو ته وویل چې د لومړنیو څېړنو له مخې یو کس ماین لیږدوه خو هدف ته له رسېدو وړاندې د ماین وچاودېد. ښاغلی اکبري زیاتوي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي څو معلومه سي چې د پیښې نویت څه وو او د حمله کوونکي هدف څوک وو. خو عیني شاهدان وایي چې په دې پیښه کې 15 تنه ټپیان سوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. او د اصلاحاتو او ښي حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی وایي د سیاسي فساد له مهارولو پرته په افغانستان کې اصلاحات ناممکن دي. احمد ضیا مسعود نن په کابل کې د ښي حکومتولۍ تر عنوان لاندې علمي سیمینار ته د وینا پر مهال په حکومت کې په ملي مشارکت ټینګار وکړ. له اداري فساد سره په خوا کې لسګونه نور عوامل موجود دي چې د افغانستان د پرمختګ مخې ډب کړي. له نیکه مرغه فرصتونه هم شته چې کولای شو له دې موانع وتیر سو او افغانستان یو نوي پړاو ته یوسو. ښاغلی مسعود زیاتوي سیاسي اختلافونو او اداري فساد د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله زیاته کړې. د افغانستان الوان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبه ظاهر څخه واورئ.
سلامونه. راپورونه وایي د سعودي عربستان یوې محکمې 15 کسانو ته د اعدام او یو شمېر نورو ته د بند سزا واوروله. ادعا کېږي چې دوی ایران ته د جاسوسۍ په تړاو یوې قضیې کې ښکېل وو. د سعودي دولتي تلویزیون العربیه راپور ورکړی چې په پلازمېنه ریاض کې یوې محکمې دغه پرېکړه کړې ده. په دې قضیه کې 2 کسان ښکېل دي چې 10 تنه د سعودي عربستان په ځانګړي ډول د شیعه میشتې القطیف سیمې وګړي دي. په محکومو کسانو کې یو ایرانی او یو افغان هم شامل دي. دوی په 2013 کال کې نیول شوي وو او په فبروري کې محاکمه پیل شوه. پر دې ډلې په تورنو کې یو دا و چې دوی غوښتل د ایران د استخباراتو په همکاري یوه جاسوسي حلقه جوړه کړي او په دې ډول د سعودي د پوځ په اړه کره معلومات ایران ته ورکړي. سعودي عربستان او ایران په منځني ختیځ کې دوه لوی سیالان دي. د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره یا اف بی آی او د لاس انجلس پولیس وایي د یوې بهرنۍ اړیکې له خوا د ګواښ ترلاسه کولو وروسته د لاس انجلس د یونیورسل سیټي د مترو لارې باندې امنیتي تدابیر ډېر کړي دي. چارواکي تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې د دې اړیکې اعتبار تایید کړي، خو وایي دې کار ته بې تفاوته نه پاتېږي. دغه ګواښ پرون د لاس انجلس د سرې کرښې مترو سیستم د استخباراتي معلوماتو برخې د یوه نامعلوم د یو بهرنی هیواد څخه چې مشخصات نه دی وړاندې سوي ترلاسه کړی دی. د اف بی آی ادارې مرستیاله دیدر فایک په لاس انجلس کې پرونی وی خبرې غونډې ته ویل چې پر دې مسله تحقیق روان دی.
There is the imminent threat that it was to take place tomorrow.
دا وی یو جدي غوښته چې کدی سي سبا یعنی د دسمبر په پرځمه پیښ سي. موږ اوس د دې غوښ پر باورې توپ کار کوو. موږ په لاره پسې پر دې تحقیق کار کوو او هغه مدلته په لاس انجلس کې زموږ د سیمې زو همکارانو او له غونړیوالو همکارانو سره همغږي کړی چې موږ ته لمړني معلومات راکړي دي. کوښښ کوونکی ډیر واځي چارواکو ته ویلي چې د یونیورسل سیټي د مترو سټیشن د دوی هدف دی. که څه هم دا ډول غوښونه د کال د پای د رخصتۍ پر مهال ډیریږي، خو پولیس وایي دغه کس په ښکاره ویلي چې برید به د دسمبر په شپږمه وسي. په دې سیمه کې ډیری رستورانونه، نایټ کلبونه او نور تفریح ځایونه شته چې تر ډیره سیلانیان ورځي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د هغې و د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینیوف د نوې ستراتیژم په توګه ګمارلای دی. ولسمشر اولان نن وروسته لاغه د اعلان وکړ چې مانویل والز د ستراتیژم له پوسټ څخه استعفا ورکړه. والز غواړي په راتلونکي کال کې د فرانسې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. کازینیوف به تر پارلماني انتخاباتو پورې چې په جون میاشت کې ترسره کیږي د فرانسې د حکومت چارې پرمخ وړي. درې پنځوس کلن کازینیوف په 2014 کال کې د فرانسې د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی و او د تیر میلادي کال په لړ کې د هغو تروریستي بریدونو په غبرګون کې عمده رول لوبولی و چې په پاریس کې وسوال څه باندې 210 تنه پکښه وژل شو. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي تهران به د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته اجازه ورنکړي چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون لمنځه یوسي. روحانی نن د تهران په پانتون کې د وینا پر مهال وویل ترامپ غواړي ډیر کارونه وکړي خو هیڅ کار به یې مجاغزمن نه کړي. د هغه اټومي تړون له مخې چې د تهران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ سوی، د ایران د اټومي فعالیتونو د کمیدو په بدل کې به پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه کمیږي. ترامپ د خپل انتخاباتي مبارزې پر مهال له دې تړون سره مخالفت ښودلی و او هغه یوازې د ایران ګټه بلالی و. د ویل وی چې د امریکا ولسمشر په توګه انتخاب سي نو دغه موافقه به لغوه کړي. او د تاجکستان چارواکو په هغه وخت کې د ازادي رادیو هغه شپږو کارکونکو ته بیرته د فعالیت جواز لیکونه ورکړل چې لس ورځې وړاندې ترې اخیستي وو. د ازادي رادیو د تاجکي څانګې د شپږو خبریالانو جواز لیکونه وروسته لاغه ترې اخیستل شوی و چې د دوی پر ویپاڼه د ولسمشر امام علي رحمان د لور پاړې راپور خپور شوی و او دغه ادارې د تاجک حکومت له غوښتنې سره سره دغه راپور له ویپاڼې لرې نه کړ. په راپور کې راغلی و چې رخشانه رحمان د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د نړیوالو اړیکو ډیپارټمنټ د مشر په توګه ټاکل شوی. ازادي رادیو ویلي چې دغه راپور دا خبر پر اساس جوړ کړی چې د بهرنۍ چارو وزارت پر ویپاڼه خبر شوی وو او وروسته بیا د همدې وزارت یوې سرچینې دا خبر ورته منلې و. ازادي رادیو پر رسمي ډول د دې پریکړې پر وړاندې اعتراض وکړ او دای د خبر اعلانو پر کاري ورتیا یو ښکاره برید پاللې دی. د خبرونو پای
د هم د کابل په ګډون د سنلوې ولایتونو د هوا د حالت وړاندوینه چې د سنتګریټ په کچه اټکل شوی. نن به په کابل کې اسمان صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه ولس او ټیټه دوه. په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه وو. په هرات کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 9. په غزنی کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. په بدخشان کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 6. او په جلال آباد کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 11.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. د ناتو سرمنشي وایي د دې تړون د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د اصلاحاتو پروسه تعقیبوي او څاري او له افغانستان او د افغانستان له امنیت سره پر خپل ژمنو ټینګار کوي.
We will reconfirm our strong commitment to Afghanistan's security.
په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو څرک نه لیدل کیږي، ځینې پاکستانی رسنۍ وایي چې طالبان د خبرو لپاره چمتووالی لري. دا هم وایي چې د جمهور ریاست لومړی معاونیت وایي هغه انتقادونه چې د عبدالرشید دوستم لخوا پر ولسمشر غنی وو لا هم پر ځای دي، خو د دواړو ترمنځ جدي اختلاف نشته.
هیچ کو از طرف خود جنرال صاحب یا از طرف نزدیکانشان در هیچ خبری شما پیدا نمیکنیم که ما تایید کرده باشیم که اختلاف جدی وجود دارد.
د اصلاحاتو ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر رئیس د ولسمشر فوق العاده استازی له فساد سره د مبارزې په برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار کوي. د نورو رپورټونو سربیره دا هم اوري چې په سعودي کې یو شمیر کسان چې یو افغان هم پکې شامل دی د جاسوسۍ په تور اعدام باندې محکوم شوي دي. او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل، د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې سبا په خپل غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. د ناټو سرمنشي نن خبریالانو ته په څرګندونو کې ویلي چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د اصلاحاتو پر پروسه خبرې کیږي او د امنیت په اړه به پر ژمنو ټینګار هم کیږي. د دې موضوع د لا جزئیاتو لپاره همداسي به زموږ همکار احمد شیبر چې په بروکسل کې دا غونډه له نږدې څاري را سره د تلیفون په لیکه کې دی. شیبر صاحب، تاسو مخکې خبرونه کې ویلي چې ینس ستون تلبرګ پریس کانفرنس لري، څرګندونې سوي د افغانستان په اړه څه ویل؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو ویل، د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه البته نن په بروکسل کې پیل شوې ده، او د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د ناټو په مرکز کې راغونډ شوي دي چې د اجنډا یو مهمه مسله یې افغانستان ده. سربیره پر دې چې تاسو هم دې ته اشاره وکړه چې سبا به د افغانستان په اړه مفصل خبرې وشي، خو د ناټو عمومي مشر ستولتنبرګ نن د بروکسل په وخت تر غرمې یو څه ناسم مخکې له افغانستان سره د ناټو دښمنو د دوام خبره وکړه او وی ویل:
We will reconfirm our strong commitment to Afghanistan's security and we will get an update on the government.
دوی وایي موږ د افغانستان د امنیت په برخه کې یو ځل بیا په خپلې ټینګې ژمنې ټینګار کوو. موږ به د افغانستان د حکومت د اصلاحاتو په برخه کې نوي معلومات ترلاسه کړو. دا د افغانستان د اوږدمهاله ثبات او سوکالۍ لپاره ضروری دي. نړیواله ټولنه له افغان حکومت څخه د مرستو په بدل کې غواړي چې یو لړ اصلاحات رامنځته کړي چې په دغو کې اداري فساد سره جدي مبارزه او د بشري حقوقو رعایت په تیره له شزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې جدي هلې ځلې شامل دي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن سیشن به تر ډیره د اوکراین له اروپایي ټولنې سره د ناټو د اړیکو او د اروپا په جنوب او ختیځ کې د ناټو د پراختیا موضوعات څېړل کیږي. د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې د ناټو د اټیویشت غړو هیوادو ترڅنګ د هغو هیوادو استازي برخه اخلي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې سږ کال د ژمي په درشل کې هم په افغانستان کې یاغیان فعال دي. د داعش هلو ځلو هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې اندېښنې زیاتې کړې دي، خو د دې سربیره د ناټو عمومي منشي یو ځل بیا ښکاره پیغام ورکړ چې ناټو په افغانستان کې پر خپلو ژمنو ولاړه ده. او ینس ستولتنبرګ د غونډې د پرانیستو پر مهال په خپلو خبرو کې تقریبا ساعت مخکې دا هم وویل چې دا دوه ورځنۍ غونډه به د افغانستان په اړه پر بحث پای ته ورسوي.
ډېر زیاته مننه شیبر صاحب. دوستانو، د افغانستان په اړه مو د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې چې اکثره به په موضوعاتو به سبا خبرې کیږي، خو نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم د افغانستان په اړه څرګندونې کړې چې زموږ همکار احمد شیبر چې دا غونډه له بروکسل څاري هغه در سره جزئیات شریک کړل. ینس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان د امنیت په اړه به پر خپلو ژمنو ټینګار وشي او د افغانستان د حکومت لخوا د اصلاحاتو پروسه به وڅاري چې دا اصلاحات تر څومره حده او څومره اغیزناک ډول عملي کیږي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سپریزنای کمپاین د نوامبر له 15 د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. پا په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو څرک نه لیدل کیږي، ځینې پاکستانی رسنۍ د خبرو د پیلېدو لپاره د طالبانو د چمتووالي خبره کوي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه بې خبري څرګندوي او وایي چې پخوانیو تجربو ته په پام سره دا ډول څرګندونې تر ډیره تبلیغاتي بڼه لري. نوریاس نوری تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هغه راپورونه چې وایي طالبان خبرو ته تیار دي، خو افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره نه کوم پلان او نه کوم استراتیژي لري، تر ډیره تبلیغاتي بڼه لري. په داسې حال کې چې عملاً لیدل کیږي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له یوې اوږدې مودې راهیسې په ټپه درېدلې. ځینې وختونه یو شمېر رسنۍ په تېره بیا پاکستاني رسنۍ په دې اړه داسې راپورونه خپروي چې په خپلواکه توګه یې تاییدول ګران وي. په دې ترڅ کې پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې بیا د سولې خبره راپورته کړې او ویلي دي چې ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي او د دې قوي نښې لیدل کیږي چې ډېر ژر به د کابل او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شي. ورځپاڼې کابل او اسلام آباد ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د مرستیالې لورا میلر سفر له دې موضوع سره تړلی او همې قطر ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او په کابل کې د یوناما د مشر تادامیچی یاماموتو سفر او د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره د هغه د ترسره شوو خبرو یادونه کړې ده. نه یوناما او نه هم د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي دفتر د دغو کتنو په اړه زیات جزئیات خبرې کړې دي. دا پوښتنه مې چې آیا د دغو دو مهمو نړیوالو ماموریتونو مسؤلینو اسلام آباد او قطر ته په سفرونو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو پر امکاناتو تمرکز کړی و، او آیا دغه راپورونه سم دي چې طالبان خبرو ته تیار دي، د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو له مشر اسماعیل قاسم یار څخه وکړه. ښاغلی قاسم یار وایي هر هغه هڅه چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره لاره هواره کړي ستایي او ملاتړ کوي، خو ډېر ځلې هغه راپورونه چې په رسنیو کې د سولې په اړه خپرېږي تبلیغاتي او تکتیکي بڼه لري. ځینې وختونه ضد و نقیض څرګندونې کېږي، کله د طالبانو د مشرتابو ویان د جګړې د دوام خبره کوي یا هم ورته د جګړو د تېزېدو او وینې تویېدو مسایل مطرح کوي، او کله هم د سیاسي کمیټې او په قطر کې د دفتر په اړه نرمې خبرې کوي. هیله من یو چې دا جدي وي او تکتیکي نه وي او هغه د ځینو تبلیغاتي مسایلو لپاره نه وي، بلکې دوی واقعا په سولې فکر وکړي او د سولې لاره مخ ته ونیسي او د سولې په دروازه راننوزي، د ستونزو لپاره حل لارې او خپلې غوښتنې په مشروع توګه مطرح کړي. ښاغلی قاسم یار د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د چمتووالي خبره په داسې حال کې تبلیغاتي بولي چې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د سیاسي کارپو فیض محمد زلان له قوله ویلي چې د طالبانو سترو مرکچیانو مولوي شهاب الدین دلاور، قاري الدین محمد او سهیل شاهین ورته ویلي چې د طالبانو مشرتابه اوس خبرو ته لومړیتوب ورکړی، خو کابل د خبرو د پیلېدو لپاره نه کوم پلان او نه کوم استراتیژي لري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې له تطبیق وروسته به د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو له بېلې شوې ډلې سره چې خبرو ته یې لیوالتیا ښودلې خبرې پیل کړي، خو داسې نتایج شوي راپورونه خپاره شوي چې ګواکې نوموړی په پاکستان کې بندي شوی دی. پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیالې لورا میلر، په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوید هیل، د میلر پوځي سلاکار جنرال جود لیونس او افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د سولې مسله وڅېړله. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د قطر د دفتر استازو ورته ویلي چې د طالبانو مشران په خپلو کې پر دې خبرې کوي چې د خبرو اترو لپاره یو ستراتیژي جوړه کړي او زیاتوي په اکتوبر کې اسلام آباد ته د طالبانو د سیاسي مشرانو تر سفر وروسته ډیپلوماتیکې هڅې تیزې شوې دي. طالبانو تیره اونۍ د لومړي ځل لپاره اعلان وکړ چې له دې وروسته به په افغانستان کې پر ټولو ټولګټو پروژو چې ګټه یې ټولو ولس ته رسیږي حملې نه کوي. د طالبانو استازو دغه راز تېره اونۍ قطر ته له کابله یو شمېر خبریالان او د چارو یو شمېر کارپوهان هم وربللي وو. د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون استاد اسدالله وحیدي چې د طالبانو له استازو سره د خبرو په پلاوي کې وایي د طالبانو د استازو له خبرو برېښېده چې د دوی په دریځ کې یو څه نرمښت راغلی دی.
د سولې
په اړه طالبانو ډېر واضح وویل چې موږ د سولې خبرو ته تیار یو، خو د سولې او د سولې د خبرو اترو په وړاندې اساسي خنډ په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور دی. که امریکایان دې ته حاضر شي چې خبرې وکړي او د یو مهال ویش له مخې له افغانستان ووځي، موږ حاضر یو چې د افغانستان له حکومت او له مختلفو ډلو سره خبرې وکړو. د راپور لمخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر تادامي چی یاماموتو هم تیره اونۍ قطر ته تللی وو او هلته یې د طالبانو له استازو سره کتلي او احتمالاً دا مسله چې یوناما د سولې په خبرو کې څه رول لوبولی شي څېړلې ده.
د نوریاس نوری په راپور کې مو واوریدل چې ځینو پاکستانی رسنیو ویلي طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی خو د سولې علي شورا وایي چې دوی په دې اړه معلومات نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جمهوری ریاست لومړی معاونیت وایي هغه انتقادونه چې د عبدالرشید دوستم لخوا پر ولسمشر غنی وو لا هم پر ځای دي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند د سه شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل عبدالرشید دوستم له ولسمشر سره اختلاف نه لري خو پر ځینو موضوعاتو انتقاد کوي. د ولسي جرګې اداري پلاوی او یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي هغه څه چې د ولسمشر د لومړي مرستیال له لوري مطرح شوي وو انتقادونه نه بلکې د دوی ترمنځ جدي اختلاف ښیي. په دې اړه عبدالله حنانزی رپورټ لري.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالرشید دوستم ترمنځ د اختلافاتو په اړه د ګڼو راپورونو له خپرېدو او کابل ته د عبدالرشید دوستم له نه راتګ وروسته اوس د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس وایي چې د ولسمشر غنی او ښاغلي دوستم ترمنځ هیڅ اختلاف نه و موجود. د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلي دوستم له ولسمشر سره اختلاف نه درلودل بلکې د ده په خبره پر ځینو موضوعاتو یې انتقادونه درلودل چې لا هم پر ځای دي. دای وای تاسو په هیڅ راپور کې دانش موندلای چې جنرال سیف او یا هم هغه ته نږدې کسانو دا تایید کړی وي چې ګواکې اختلافات شته او دا چې د لری کېدو سبب یې هم همدا اختلافات وي هغه ټول انتقادونه و او لا هم پر ځای دي. هغه غوښتنې چې د درلودې لا هم نه دي منل شوي او هغه انتقادونه چې و د اصلاحاتو د راوستلو په اړه و او اړتیا ده چې باید تعقیب او عملي شي. دغه څرګندونې له هغه وروسته مطرح کیږي چې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په شمال کې رسنیو ته ویلي د هغه وروستي انتقادونه د نظام د اصلاح په هدفو او ډیر ژر به کابل ته راستون شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې جنرال دوستم د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس عبدالعبدالله په قوم پالنې تورن کړي وو او ویلي وو چې ولسمشر او اجرایي رئیس د وزارتونو په ځانګړي ډول د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په چارو کې لاسوهنې کوي چې په خبره یې دا کار په هیواد کې د نامنیو د زیاتېدو لامل شوی. هغه هم دراز دغه موضوع ته په اشاره چې حکومت د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ ویشل شوی ویلي و چې د حکومت په ډیرو پریکړو کې ونډه نه لري. نه یوازې دا چې د ولسمشر لومړی مرستیال دا ډول انتقادونه کړي د حکومت اجرایي رئیس او د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي هم پر ولسمشر انتقادونه کړي دي چې د څېړونکو په خبره دا ډول څرګندونې د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو ښکارندوی کوي. وروسته له هغه چې دا ډول موضوعات رسنی شول ډېرې اندېښنې رامنځته کړي او د ملي شورا او مدني ټولنو غړو او عامو خلکو د نن په حکومت کې د دغو اختلافاتو د حل غوښتنه وکړه. خو د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف انعامي وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال له لوري مطرح شوي څرګندونې انتقادونه نه بلکې د دوی ترمنځ جدي اختلافات ښیي. زما په نظر که چیرې انتقاد دا ډول وي نو اختلاف به یې جګړه وي. خلک یې په اندېښنه کړل او جنجالونه یې هم زیات شول. له دغو اختلافاتو څخه قومي موضوعات پورته شول. دا هر څه انتقاد نه شي کېدی ځکه که چیرې انتقاد و نو کولی شول چې ولسمشر سره یې مطرح کړي او د حل لپاره یې لاره عمومي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي د حکومت مشران د ملي ګټو پسې نه ګرځي او له همدې امله یې چې اختلافونه حل کېږي نو هغه ته د انتقاد رنګ ورکوي. د سیاسي چارو شنونکي سید رحیم ستار ازادي راډیو ته وویل که چیرې د حکومت مشران د نظام د اصلاح او د ملي وحدت حکومت د تقویت په هڅه کې وي نو باید صبر ولري او په دې ډول څرګندونو دي د خلکو ترمنځ اندېښنې نه راپاروي.
د اصلاحاتو ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي له فساد سره د مبارزې برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار وکړ. احمد ضیا مسعود چې د سه شنبې په ورځې په کابل کې د ښې حکومتوالۍ علمي او څېړنیز سیمینار ته خبرې کولې ویل چې د فساد له راکمېدو پرته ښه حکومتوالۍ امکان نه لري. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د اصلاحات او خې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس فوق العاده استازی په دې باور دی چې د نامنیو سیاسي اختلافونو او ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ پراخ فساد د دې سبب شوی چې افغانستان د بحران په لورې ولاړ شي. احمد ضیا مسعود د سه شنبې په ورځ د خې حکومتوالۍ علمي او څېړنې سیمینار ته وویل چې په ټولنه کې فساد د حکومت او ملت ترمنځ د فاصلې د زیاتوالي سبب شوی. هغه وایي چې د خلکو په ژوند کې د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له اورې پرته ښه حکومتوالۍ امکان نه لري.
باین حکومتداری خوب مسائل
د شی حکومتولی په منځ کې اقتصادي او سیاسي مسائل هم ډیر جوړي اړیکې لري. تر هغه چې موږ سیاستونه په رښتینې توګه ټولنیز او اقتصادي تغیرات رانولي، دا ډیر ستونزمنه ده چې موږ دې د شی حکومتولی شاهدانو.
ښاغلی مسعود په دې باور دی چې په هیواد کې سنتي نظام د بودیجې د لګښت لپاره د کافي ظرفیت نشتوالی، اداري تراکم او د اصلاحاتو لپاره د ګام اخیستلو په وړاندې خنډونه د دې سبب شوي چې فساد دوام وکړي او خی حکومتداری ته زمینه برابره نشي. د یو شمیر چارواکو لخوا په افغانستان کې د فساد په اړه اندېښنې داسې وخت څرګندېږي چې دا هیواد په نړیواله کچه هم په دې برخه کې ښه نوم نه لري. له دې وړاندې یوې غیر دولتي ادارې په خپلو څېړنو کې موندلي چې افغانان هر کال 4 میلیارده ډالره رشوت ورکوي. په همدې حال کې د شفافیت د څار نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې له شمالي کوریا او سومالیا وروسته افغانستان په فساد دریم ککړ هیواد بللی دی. په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مشر سید حسین فخری وایي چې په هیواد کې د فساد پر وړاندې مبارزه د شته څو ادارو کار نه دی، بلکې په دې اړه باید یو ښه مشارکت موجود وي.
مبارزه با فساد اداري و ایجاد حکومتداری خوب
له اداري فساد سره مبارزه او ښه حکومتولي یوازې د حکومتونو او فرمانونو په صادرولو او حتی په جنو تدابیرو او بې بندوبارۍ نه کیږي.
په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره شاوخوا 10 بنسټونه فعال دي. حکومتي چارواکو ویلي چې د فساد دوسیو د څېړلو لپاره یې په دې وروستیو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز هم فعال کړی چې کولی شي د لوړ پوړو چارواکو د فساد دوسیې پرانیزي او په دې اړه عملاً کارونه روان دي. خو داسې انتقادونه هم شته چې په دې اړه ډېر کارونه نمایشي دي، نه هغه شان اساسي او جدي چې لازمه ده او خلک یې غوښتونکي دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر اماتنینتینسکی د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس سره په کتنه کې هغه خبرې رد کړې چې ګواکې روسیه له طالبانو سره همکاري کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبې په ورځ د جرګې په پرانستن کې وینا کول چې ښاغلي مانتیتسکي د دوشنبې په ورځ ورسره کتلي او په دې اړه ورته وضاحت ورکړی دی. تفصیل د ناجي صاحب په رپورټ کې ورو.
په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکي د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس سره په داسې حال کې کتلي چې په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ موضوع بیلابیل غبرګونونه راپارولي دي. خو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبې په ورځ د جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل چې د روسیې سفیر د دوشنبې په ورځ ورسره کتلی او دا موضوع یې رد کړی چې ګنی روسیه له طالبانو سره همکاري لري. ښاغلی مسلم یار وویل چې د روسیې سفیر له ده سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې ناسم نقل او تعبیر شوې دي.
پرون ماته د روسیې سفیر راغلی او هغه دغه تشویشونو په رابطه وخته چې وضاحت راکړي. د هغوی وضاحت وشو او په وضاحت کې دا و چې کابلوف داسې کومه خبره نه ده کړې چې موږ د طالبانو سره کومکونه کوو، بلکې د طالبانو سره یو تماس تعید کړی دی او هغه هم زموږ د یو پیلوټ بندي و او د هغه پیلوټ دپاره چې موږ د افغان حکومت دغه وخت حکومت چې مشاور د امنیت ملي سپنتا و اجازه اخیستې و موږ تماس نیولی و.
دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د ترکیې له انادولو خبري اژانس سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې روسیه له طالبانو سره په تماس کې ده. زمیر کابلوف ویلي طالبان د هغو کسانو پر ضد جنګیږي چې دوی په سوریه کې ورسره په جګړه کې دي او همدا لامل دی چې د دوی ګټې سره نږدې کوي. خو د زمیر کابلوف دغه څرګندونې په افغانستان کې د ملي شورا له سخت غبرګون سره مخامخې شوې او همدارنګه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن روسیه او ایران تورن کړي چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته مشروعیت ورکوي او ترې ملاتړ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې وروستیو کې ویلي چې دوی په دې مسلې کې بې تفاوته نه دي پاتې شوي او وړاندې تر دې په همدې اړه له روسي چارواکو سره خبرې کړي. په همدې حال کې بیا یو شمیر سیاسي شنونکي وایي د زمیر کابلوف اورستۍ سرګندونې د ټولو نړیوالو ملي موازینو خلاف او د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکار لاسوهنه وه، نو ځکه روسیا اوس نه غواړي چې پله دغه تېروتنه تایید کړي. افغان کارپو متي الله خروټي په دې اړه آزاد رادیو ته وویل
هېڅکله نه غواړي خپل اشتباه یا خپل لاسوهنه گویا هغه ته سبقې قانوني ورکي او هغه تایید کړي. نو بینان دوی هلته دې مسئله نه انکار وکړل او دا خبرې مطرح کړي چې گویا دا پخوانۍ خبره ده، اما بیا هم شواهد وجود لري چې د افغانستان هغه جبهاتو کې چې همدا اوس جګړه ادامه لري، په خصوص د ایران د اسلامي دولت په هغه سرحدي ولایتو کې، هلته عملا هم روسیه تحرکات لري او هم ایران تحرکات لري.
ښاغلي خروټي همدارنګه وویل که چیرې په افغانستان کې د روسیې دغه لاسوهنې پراخې شي، دا به د افغانستان جګړه بلې لسیزې ته هم وغځوي. خو د افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې له روسي چارواکو سره په جدي ډول په دې اړه خبرې وکړي او د هواري اساسي لارې چارې پیدا کړي.
د ناجیه صاحب په رپورټ کې مو اوریدل چې د مشرانو جرګې رئیس وایي چې له ده سره د روسیې د سفیر په کتنه کې الکساندر مانتیتسکي چې د روسیې سفیر دی په کابل کې ویلي چې روسیا له طالبانو سره همکاري نه لري. دوستانو څلور نیم بجې شوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر اورو.
د ننګرهار د ملي امنیت ځواکونو د داعش ډلې پورې تړلې هغه درې تنه بریدګر نیولي چې د هند پر کنسولګرۍ د برید پلان درلود. د افغان حکومت اجرایي رئیس د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره اړینه بولي چې د سیمې هیوادونو د افغان حکومت وړاندیزونو مطابق همکاري وکړي. د کندهار د سوداګری خونی مسولین وای په راتلونکو کلونو کې باید د پاکستان پر ځای له هند سره د کندهار څخه په سوداګری کې زیاتوالی راسي. د کندز سیمه ایز چارواکي وای د دغه ولایت د قومونو او قبایلو چارو رئیس ډاکټر عزیز له دوه تنو سره د ماین په چاودنه کې ټپي سو. د سعودي عربستان یوې محکمې 15 کسانو ته د اعدام او یو شمېر نورو ته د بند سزا واوروله. ادعا کوي چې دوی ایران ته د جاسوسۍ په تړاو یوې قضیې کې ښکېل وو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هغه و د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینیو د نوي صدر اعظم په توګه ګمارلای دی. او د تاجکستان چارواکو په هغه وخت کې د ازادي رادیو هغه شپږو کارکونکو ته بیرته د فعالیت جواز لیکونه ورکړي چې لس ورځې وړاندې یې ترې اخیستي وو.
سپورتي خبرونه مرزیا احمدزی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
کل شوی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله سبا چهارشنبه د انګلستان الف لوبډلې سره سلور ورځنۍ لوبه پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرسیال عزیز الله فضلی د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه د متحده عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې ترسره کیږي.
د هیواد ملي لوبډله د مال په متحده اماراتو کې ده چې خپل تمرینات ترسره کوي. ملي لوبډله د دې الف لوبډلې سره په یو سلور ورځنۍ سیالي د دې په ساحه کې ترسره کوي. ان شاء الله د دسمبر باندې ان شاء الله وړاندې
نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له دغې لوبې وروسته د متحده عربي اماراتو له ټیم سره درې نورې شل اوره سیالۍ لري. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په متحده عربي اماراتو کې د سیالۍ د چمتووالي لپاره تمریناتي سیالۍ ترسره کوي. د افغان روزونکو لخوا د والیبال د روزنې کورس دویم پړاو نن پای ته ورسید. د دغه کورس مسؤول یوسف صادق ازادي راډیو ته ویل په دغه 15 ورځنی کورس کې د والیبال لومړی درجه 25 روزونکو ته روزنه ورکړل شو او له آزموینې وروسته دغه روزونکو ته د فراغت سندونه هم ورکړل شول. ښاغلی صادق د دغه ډول کورسونو جوړېدل په هیواد کې د والیبال د ودې لپاره مهم ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه روزنیز کورس لومړی پړاو یو اونۍ مخکې په آنلاین ډول ترسره شوی او ټاکل شوی دی. اروپا د اتلولۍ لیگ په لړ کې د هسپانیا د ریال مادرید او د جرمني د بورسیا دورتموند ټیمونه سره لوبه وکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه لوبه د افغانستان پر وخت د شپې 12 بجې پیلېږي. د یادونې وړ ده چې د ریال مادرید ټیم باید دغه لوبه 80% وګټي، ځکه دغه سیالۍ د هسپانیا د ریال مادرید په استډیوم کې ترسره کیږي. د خبرونو پای
وړاندې په خبرونه کې د ورکوښو عزیزانو د لټونو نس پروګرام هم مهروي. د افغانستان په ختیځ ولایت نورستان کې چارواکي له ځای مشرانو غواړي د اسلامي دولت په نامه سخدري زدل یادایش د جنگیالیو د نفوس پراخیدو په مخنیوي کې همکاري وکړي. دا خبره په داسې حال کې ده چې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې سخدري زی اتچوي او د نویو پناه ځایونو په لټه کې دي. ملالی بشیر په ریپورت لري.
د نورستان والی وایي داعش ډله غواړي په ننګرهار کې له فعالیت وروسته په نورستان کې فعالیت پیل کړي، او د دې ډلې د فعالیت د مخنیوي لپاره د نورستان په ټولو سیمو کې یو پراخ کمپاین پیل کړی دی. شاغلی حافظ عبدالقیوم له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل،
موږ د داعش په خلاف یو کمپاین په لاره اچولی دی چې مخکې خلک د هغوی په مورد کې معلومات ولري او د هغوی په دغه بعض شعارونو باندې ونه غولیږي. نو د دې لپاره مو همیشه د قومي مشرانو علما کرامو غونډو ته په ولسوالیو کې په نورو محافلو کې په دینی موعظو کې دې مسایلو ته ځای ورکړی دی چې ولسونه باید د هغوی په مورد کې قوي او کافي معلومات ولري.
شاغلی حافظ عبدالقیوم له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې داعش په ناببره له نامعلومه ځای نه راځي چې په وسلو سنبال راسي او حمله وکړي، بلکې تر هغه مخکې به د خپل ځان لپاره د ځای پیدا کولو په خاطر کمپاینونه کوي او هڅه به کوي چې په کلیو او محلاتو کې خپل ملاتړ ومومي. دی وایي دا کمپاین به د دغه کارونو د مخنیوي په مقصد پلوي. دی وایي چې ډاډه دی د نورستان ولسونه له حکومت سره ولاړ دي او داسې خلکو ته به د نورستان په خاوره کې ځای ورنکړي. په دې اړه چې آیا ولسي پاڅونونه او داسې ورته کمپاینونه څومره په بریالیتوب عملي کېدای سي، او آیا حکومت به تر پایه د ځایي خلکو ملاتړ وکړي چې هغوی د داعش نفوذ ته نی ووایي، په ولسي جرګه کې د نورستان د خلکو استازي ډاکټر پروین نورستانی وایي د دې اقدام هرکلی کوي ځکه داسې هڅې به د ولسونو او حکومت ترمنځ واټن کم کړي او پر حکومت به د خلکو باور زیات سي. که ولایتي چارواکي له خلکو سره همکار و اوسي، خلک کولای سي اعتماد ولري، او د همدې اعتماد لمخې هغوی کولای سي له مخالفینو سره په ډاډه زړه جګړه هم وکړي. په داسې حال کې که حکومتي ملاتړ نه وي، هغوی به په څه مبارزه وکړي؟ په تش لاس نه سي کولای. که مرکزي او محلي حکومت له دوی سره مستقیمه رابطه ولري، دا اقدام به ښې پایلې ولري. خو دا وایي چې له بده مرغه تیر کال په وایګل ولسوالۍ کې خلک دې ته تیار سول چې د سخت دریځو پر وړاندې ولسي پاڅون وکړي. حکومت ورسره ژمنه وکړه خو پر خپله ژمنه ونه درید، او دا موضوع په ټوله سیمه کې خپره سوه او هغوی له مخالفتونو سره مخامخ سول او ننګرهار ته کډه سول. د نورستان والی وایي چې په نورستان کې اوس مهال داعش حضور نه لري، او دا یو معلوماتي کمپاین دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې چارواکي بیره لري چې مذهبي روابط شایي په نورستان کې ځینې خلک وهڅوي چې له داعش سره د خوندي ځای او خړو مرسته وکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د نورستان په وانا ولسوالۍ کې ډیری اوسیدونکي سلفي مذهب دي چې وهابي مذهب ته ورته مفکوره ده، خو طالبان د سنی مذهب ته حنفي مکتب پلوي کوي. د نورستان والی وایي چې دغه حکومتي کمپاین د داعش د احتمالي حضور د مخنیوي لپاره پلی سوی دی چې خلکو ته معلومات ورکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې ډیری اوسیدونکو چارواکو ته ډاډ ورکړی دی چې دوی به هیڅکله جنګیالیو ته په خپلو سیمو او کورونو کې ځای ورنه کړي، ځکه دا به د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو مخ د دوی سیمو ته واړوي چې په جګړه کې به ملکیان هم تلفات ورکوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سعودي عربستان د یو افغان په شمول 15 تنه ایران ته د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړي دي. په دې اړه د سه شنبه پر سعودي رسنیو رپورټ خپور کړ. څارونکي وایي د سعودي دا اقدام به د ایران سره د دې هیواد خرابې اړیکې نورې هم کړکېچنې کړي. اجمل ان پې رپورټ برابر کړی دی.
پر 15 سربیره چې ایران ته د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم شوي دي، 15 نور په ریاض کې وي ځانګړي جنایي محکمې له 6 میاشتو څخه تر 15 کلونو پورې په بند هم محکوم کړي دي. رویټرز خبري اژانس د سعودي د رسنیو په حواله وایي په تورونو کسانو کې 13 تنه د سعودي شیاد با، یو ایراني او یو افغان شامل دي. دا کسان په 2013 کال کې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو او د روان کال د فبروري په میاشت کې محاکمه پیل شوه. ریپورت وایي چې محکوم شوي کسان د استیناف غوښتنه کولی شي او پر هغو چې د اعدام پریکړه شوې باید د سعودي پاچاهي تایید کړي. له بله پلوه سعودي ایران ته د جاسوسۍ په جرم په داسې حال کې ګڼ شمېر کسان محکوموي چې د ایران او سعودي ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې ډېرې کړکېچنې دي. رویټرز خبري اژانس وایي سعودي او ایران دواړه د سیمه ییزو قوتونو په توګه په منځني ختیځ کې د نفوذ د پراخولو لپاره خپلو کې په سیالۍ بوختي. د جنوري په میاشت کې سعودي عربستان په دې هیواد کې یو مشهور شیعه ملا چې د پولیسو په وژنه کې ښکیل بلل شوی و اعدام کړ. د دې شیعه ملا اعدام په ایران کې د سعودي پر سفارت د اعتراض کوونکو د برید سبب شو چې ورسره ریاض له تهران سره خپلې ډیپلوماټیکي اړیکې پرې کړې. د سعودي رسنیو ویلي په هغه کسانو کې چې ایران ته د جاسوسۍ په تور محکوم شوي ډېرې د سعودي عربستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو پخواني کارکوونکي دي. سعودي رسنیو ویلي چې پر محکوم شوو کسانو تور دی چې د جاسوسۍ یوه کړۍ رامنځته کړې وه او ایران ته یې د سعودي حساس پوځي او امنیتي معلومات انتقال کړي. پر دې کسانو همدارنګه تور پورې شوی چې ایران ته د دې معلوماتو په ورکولو سره د سعودي اقتصادي ګټې زیانمنې کړي او په دې هیواد کې ټولنیز نظم له خطر سره مخ کړي او فرقه یي شخړو ته یې لمنه وهلې. په دوی همدارنګه د سعودي عربستان د قطیف په سیمه کې چې اکثریت وګړي شیعه مسلمانان دي د اعتراضونو د ملاتړ تور هم پورې شوی دی. په نیول شوو کسانو کې د پوهنتون یو سپینګیری استاد، د ماشومانو یو ډاکټر، یو بانکدار او دوه ملایان هم شامل دي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوخه او بریالي وسیدا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو کتا سیم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کوله شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته رسیدلي دي په کومو کې چې خپل ورکشوی عزیزان او دوستان لټوي. کتا سیم خپل ورکشوی عزیز لټوي کول شي چې د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي. لطفا دغه ټلیفوني پیغام لن وای په دغه ټلیفوني پیغامونو کې خپل نمونه اخلي او پرسه دغه چا نوم اخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره له یاده مباسي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. نو ډېر به منځنډه و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واګیست. ګران دوستانو اوس پر ورسېدو ټلیفوني پیغامونه ته په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ازادی رادیو کارتون کا ریدم کو سلام یا ام والا سلام ہے جمع یا عزیز دا کشاف نامہ دا کار شال دل ہے یہ نمبر ہو جی زنگ بو گے دا لس ول سال کی سی ورق سی پر وا یا درو در سی او سال سنجو سا تا دیر یا کشای نم دا جانور ورور دا امام شاہ زو دا کار کیری تا تا پدی کار تا تا معلومات پدی نمبر ہو جی زنگ بو گے سی پر وا وا پنزا سپر سپر واویا درو دیر یو سل پنزو آتا دیر تو مهربانی لما خدای لمبر و دزنگ ووگی دی محمد شاہ زود دانور و رور در کسای نم در دختر فامان در اولاد ما معنی دی کلی و سیتون کار
زکریا عبدالسلام د زابل ولایت د ظاهر چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکی یم. نو زمر یو دوست د جمعه خان په نامه دوه وسکال کیږي لکور نظرکه ترې تم ده شزای د په تمه شپې سبا کوي. نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته د په حق معلومات شي دی و دغه شمیرې ته زنګ ووي او په اخیری کې خبره داغه ده چې جمعه خان چې ده د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرلیز وسیدونکی ده. نو کار مسلمان ورور ته د په حق له معلوماتي لوسپندې و دغه شمیرې ته زنګ ووي 0 5 2 0 2 2 4 5 خپل شمیرې زل بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5.
السلام علیکم. زه د کونه احمد الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس یم. یو نیم کال کېږي چې زما یو تره یو بل نفر ورسره دی په ننګرهار ولایت کې بېدرکه شوي چې ماسل نومېږي زما تره، او بل نفر علمزیر په نامه دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري په دې شمېره دې زنګ ووهي: 0 4 7 3 8 9. شماره یو ځل بیا تکرارم: 0 4 7 3 8 9.
زه عجب الله د کندهار د ولایت څخه زنګ وهم. ما د یو اکا زوی دی د سجا محمد په نامه، دا 4 کاله کېږي د کوره نه دا راکه دی. هر مسلمان ور د دغه سجا محمد په نامه معلومات لري. ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووهي: 0 4 7 9.
زه حاجی عبدالقیم اسلکزی د کندهار ولایت د سپین بولدک د بیش بارډر سره په تماس کې یم. زما یو بچی ورک دی د 15 کالو دی. 4 میاشتې کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. نوم یې بارام دی، په رنګ سور بخون دی. پر دغه شمېرو باندې زموږ سره تماس ونیسئ. زما شمېره ده د تلیفون: 0 8 2 8 1 1 4 4. بله شمېره ده: 0 8 1 1 5 5. بله شمېره ده د تلیفون: 0 8 2 8 8.
ورور دی سمد نمیږي، تقریبا 15 کاله عمر لري. دا 6 میاشتې کېږي چې د کورونا درکه شوی دی. که هر څوک اتفاق له معلومات ولري پر دغه شماره چې زنګ راته ووایي، که دی خپله دا اعلان اوري، او که بل څوک د په اړه معلومات لري پر دغه شماره چې زنګ راته ووایي: 0 8 3 1 1 9. شماره یې ور بیا تکراروم: 0 8 3 1 1 9. زه محمد سید کندهار ولایت خبر کوم چې زما ورور عبدالسلام عبدالسلامد میز عبدالسلام په نامه سره هم مشهور دی. که دی خپله دا اعلان وي، که هر مسلمان به لپاره معلومات لري مهرباني له مخې په دغه شماره زنګ راته ووایي: 0 8 3 1 1 9. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. خان داود زید هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د خروټ سیمه اوسېدونکی دی. عزیز ناجان د کلي زما یو ورور ورک شوی دی. د پې ورځ په نامه 10 کلن ځوان دی. 11 کاله کېږي چې د اعصابو تکلیف لري، او یو نیمه میاشت کېږي له کوره ورک شوی دی. تری تم دی، هېڅ تری کې نشته. که هر مسلمان ورور دلی وي، او یا ورمعلم وي، یا خارج کې یا داخل وي، یا مړ یا ژوندی، موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي: 0 4 7 4 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د ولسمشر په نصیب هلمند ولایت کې سره تماس سمایم هم چې د ټکنالوژي په لکو مشهور دی چې د ښکاله کې د کور څخه نظر کوي چې هر څوک د تاسو معلومات لري او سره یې زموږ سره دی په دغه اړیکې شمیره 02022815183 و د خیره مکتب کې مرحوم زیدی او د ابوالحسن او سمدین مرور دی که هر څوک چې د ته خپل معلومات لري د مصر دی بیا چې شمیره تکراروم 02 02 85 1 3 و او بل زموږ یو قریب دی چې د صبر په نامه یو کال کې نظر کړی دا د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ او د چنګزو د کلی دی د ماسینور خنزوی دی تقریبا د تلس کال په عمر کې دا یو کال کې نظر کړی دی چې هر څوک د ته خپل معلومات لري سم په مخکنی شمیره د زموږ اړیکې ونیسي 02 02 85 1 3 و د مولوی سفر ملک صاحب او مولوی زوجین صاحب او د ملاوجین اخون ورو دی نو که هر څوک معلومات لري دور اصلاح کوي رسوي جایزه ګټلای شي.
سلام علیکم زه خپل سلام آزادی و ټول کارګونکو ته وړاندې کوم. زما له دغه خلکو ته دغه یل دی چې دا خپل د ورکو خلکو په په د څنګه اخته دی او یله خلک بیا ټلیفون ورته کوي چې معنا دلته دی و هلته دی و دا دی د هر څه دی و خبر ته توجه وکړي دا خلک ته هم ویل دا غزه چې ویني دا خلک نه پازاوي او چې ویني دا خپل په ورکو عزیزانو پسې ګرځي بیا دوی یله ټلیفون ورته کوي خلک چې خپل په عزیز پسې یو څوک ټلیفون ورته کوي هغه دې بیا دا چل وکړي چې ورسي د چا و
السلام علیکم ما دا کازی ورکی د شهیر په نامه دا درې میچ کې چې صبر کې نظر کړی کې معلومات لري په دغه شمیرې باندې ته یې سپر آیا یو آیا دوه آیا پنځوس یو پنځوس سو سلام
السلام علیکم ما یو دې مرخان شهور په منوشه صدر کال کې چې د نوی نایس سکندر ولایت نن نایس مګر کوي تاسو کې په اړه معلومات لري له موږ سره په دغه شنورو تماس ونیسه سپر اویا اته تلویش شپته نو سره وګورو تلویش
سلام علیکم ازادي رادیو ته سلام تقدیم نو ما زه یو رول لرم چې د کندوز د جنگ نه دوه ورځې مخکې ورک سوای ده په ژبه باندې ګونګای ده د کندوز د ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه درک سوای د کلي نوم چاغر نه نیښه او د زه د ټلیفون شماره درکم صفر اویا اته اویا شپږویس څلور سوه درویش بله شماره ده صفر هفتاد نو چل چار اش سد نو دنو شست اش د ما د ورور دا الګ چې ورک سوای دا نور محمد نومي کی د ما ورور دا د کندوز ولایت نه ولسوالی امام صاحب قریه چاغر دا از جنگ کندوز دروست پیش گم شده هر کسی که درکشه داشته باشه هر بیادر که معلومات داشته باشه به این شماره تماس بگیره شیرینیش داده میشه
الو سلام علیکم زما زم اکبر خان مشور په منشاه دا څلور کال کې چې د کندهار ولایت د مين نایس نه درک شوی هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره د پدغه شمیره تماس ونیسي سپر اویا اته څلویښت شپېته نه سوه درې څلویښت
زه حاجي مجاور د کاپ بشاو ولایت ولسوالۍ علیسین خبرې کوم زما یو زوی چې د ادرس میاشتې دی چې د غانان مفخوشو دی مفخوشو دی که چا دی په دې ادرس دغه شمار باندې وږي صفر اووایا څلور شپېته پنځه دېرش صفر دوه وسلام
السلام علیکم علی محمد یم د پکتیا له زرمت نه د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم دا چې زما ورور پنوم د ځاځي تقریبا نه کاله د مخه له کوره وتلی او بیا درکه شوی ده زما ورور ډاکټر خپل نوم ځان نه معرفي کوي د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې یې دا دي درمیانه قد لري سترګې یې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګټه یې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده خدای زما غږ خپل اوري او یې د پېژندې اوري معنوي ورورې له مخې د پلان د شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ جایزه یې ترلاسه کړي د اړیکې شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش د خدای په امان
زما پیغام دغه دی چې زما ورور جمیل دا درې کاله کېږي چې ورک شوی دی که څوک په دغه پته معلومات لري په دغه شماره دې زنګ ووایي ازادي راډیو سره مو وخت وو ما چې مره د ازادي راډیو مخاور ما چې مره وز ما سره الله نه نس ما نوم جلیل دی زه د چرچینو و د زولې سره څنګه مو غوښنه د ازادي راډیو ته وسلام ازادي راډیو سره مردا غوښتن چارو مارو بس مور پیغام نه خو ته مردا ازادي راډیو پیر منن دوی مردا ګیر ته کې بده ته کې بو ازادي راډیو ته مردا پیغام دی چې زه تر جز مو پیغام خو ته د چرچینو و د زولې سره څنګه غوښنه دی د خوګان وسه والسلام ازادي راځي ته پیټر ام می په غنډه خور
السلام علیکم زما جان د کندهار ولایت خبره کوم دا پیغام ته سپرزم ما یو محمد چوکتو د شوروي په وخت کې و چې پته معلومه ده چې د سمت خان او محمد خان د خدای نظر زامن د لالي پهلوان ورارګان سره دی دې ار څوک د دې پاړه معلومات لري یا بل څوک څنګه د دې پاړه معلومات لري ما ته یې خپل ما غږ غاوري ما سره په دغه شماره لیکونی 0 1 3 1 5 4 ټلیفون شماره دل بیا 0 1 3 1 5 4 والسلام ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم. زه دلاور دی داود زوی دی اجبرات مسی دی پکتیکا ولایت متاخان ولسوالی دی پتیخیلو دی کلی تاسو رب تماس کیم. زما یو ورور د نصرالله نومېږي، د 12 کاله کېږي چې نادرکه شوی ده او ټول کور ډېر څه پریشانه او خفه ده. که هر چا ته یې په اړه معلومات یې دي، مهرباني له مخې د موږ ته په دې شمېره ټېلیفون وکړي 0 1 9 1 9 1 0 2 0 1 9 1 9 1 0 2. پنځه زره پرې جایزه هم ده که چا ما باندې زیری وکړو. وسلام.
بله السلام علیکم. ما یو ورور دی په نامه د محمد الله نومېږي، د هلمند ولایت مسکرات ولسوالۍ شیر اکا زوی دی. که چا را پیدا کړي دغه نمبر دې ماته زنګ ووهي. 100,000 افغانۍ انعام دی. 0 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
نه درک شوې دي. نو هر مسلمان ورکه په حق معلومات لري. ما ته دې په دا شماره زنګ راو ما ته پر شماره ده خو زه هر څه مخکې به زه خپل نوم درته واخلم. زه لطیف کندهار یم، د کندهار د میوند ولسوالۍ نه زما کار زوی چې دی د عبدالباري په نامه دی، ګریش ولسوالۍ کښې نه درکه شوی دی. ده ویل زه هلته په ملي پولیس کښې درېږم، هغه واره کا نه درکه شو. نو دی که یا دی زما غږ اوري یا د ده نور ملګري زما غږ اوري یا بل چا پیدا کړی زما ته چې په دغه شماره زنګ راو ما ټلیفون شماره 0505 123 4 4. نور وخت نه ځای کوم، پرالم سپارم را پام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے زالیو کی غرم نختر نختر غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری